یوسف یک.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یوی بلې خبرونه ته شرح خلاصت. اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریزی دلی د کابل په یوه هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د دلی په یوه بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو ته لاسي بم وغورځاوه او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاودول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یوه محفل کې راغونډ شوي وو. دوی همداراز ادعا کړي چې یوه وسلوال د طالبانو خواته بم واچاوه او بل یې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاودیدونکي مواد والوسول او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو ډزې وکړې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو وغوښل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره کوي او وایي چې هغوی له پاسنیو پوړونو ځانونه غورځولي وو. لبلې خوا په کابل کې د ایمرجنسی روغتون مسؤلان وایي چې دغه روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورولل شوي دي. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یوه څانګه پرانیسته. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یوه ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغۍ زیاتیږي چې شاید د ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. یونیسف وایي د دې ادارې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه د نړیوال بانک په مرسته ورکول کیږي. د دغه روغتون یو شمیر مراجعان وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. باختر اژان چې د طالبانو تر واک لاندې دی خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتون څخه 1500 تن نجونې محصلانې فارغ شوې. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو ولی عبدالله سرحدی په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې 14 میاشتې وزي خو لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د ستونزو له امله د برښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برښنا کابل ته واردېږي د هغه د وینا پر اساس باندې چې د دوی د برښنا د تولید په شبکو کې ستونزه راایجاد شوی ده او نسی کولای د قرارداد مطابق برښنا مشترا ورسی.
میمندی زیاته کړي چې هڅه روانه ده له حرارتي برښنا څخه استفاده زیاته او ستونزي هوارې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې میشت څو کسانو ادارې د نړیوالي ترهګرۍ او تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د ازادي اروپا فردا رادیو هم په دې بندیزونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړی راوستل شوی دی. په دغو بندیزونو کې د ایران د ویزو بندیز او د یادو اشخاصو د ننوتو ناممکن ګرځول او د ایران د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د هغوی د ملکیتونو او شتمنیو ضبطول شامل دي. د دې عمل په ځواب کې د ازادي اروپا رادیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د ایران دا کار د حقایقو بې ځایه تحریف دی چې مستقیما د استبدادي نظام له طریقو څخه رامنځته کیږي. هغه زیاته کړه وریز رای واقعیت داره چې د ایران رژیم هغه نارینه ښځې او ماشومان وژني چې د شر راتلونکي لپاره مظاهره کوي، قربانیان ملامتوي او کورنۍ ځوروي. د ازادي اروپا ایران څنګه په ایران کې دننه یو له مشهور او باوري رسنیو څخه اته بجیاو څلور دقیقې دي. نن سه شنبه د 1400 لومړي مریز کال د قوس 22مه او د میلادي 2022م د دسمبر 14مه ده. د کابل هوټل د پرونی برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. چینوایي وضعیت له نږدې څاري. ملګرو ملتو په کابل کې د وی فعالې د خوشي کېدو هرکلی وکړ. نوی افغاني بانک نوټونه چاپ شوي خو خلک او صرافان وایي
نوی افغاني بانک نوټونه تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
د ماشومانو لپاره لوبي ولې مهمې دي؟
د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي. بل هغه د ماشوم
ذهنی واده ورسره تړلې ده.
پر لپسې وچکالی ځپلي افغانان واورو ته خوشاله دي، خو په عین حال کې اندېښمن دي.
بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي، اقتصاد ضعیف ده، هغه خلکو ته بیا تکلیف ده، بوټ نه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکمه په خبرونه کې واوریدل چې د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د چین سفارت پیوي د افغانستان په پلازمینه کې له پرونی خونړی حمله وروسته وضعیت له نږدې څاري. د راپورونو له مخې د غبرید پر یو هوټل شوی چې بهرانیان په تیره بیا چینایي سوداګر او پانګوال پکې ډیر وو. د غبرید د مرجوب لپاره متضاد ارقام وړاندې شوی دی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زیو وړاندې کوي.
د چین دولتي خبری اژانس سینهوا پرون په کابل کې له خنړی بریډ وروسته په افغانستان کې د چین د سفارت دی او چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دوی وضعیت لنګدي څاري او په اړه به لازم اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپل ټوټر کې ویلي پرون ماخام پر یو هوټل بریډ د دریو بریډ ګروپ وژل کېدو پایته ورسید. هغه زیاته کړه د هوټل ټول میلمانه ژغورل شوی او کوم بهرنی نه دی وژل شوی. هغه بیا یوازې د دوو بهرنیانو د ټپی کېدو خبره تایید کړي چې په خبره لکړکې ایزانونه ښکته چولی وو. خو ایمرجنسی روختون چې په کابل کې هم څنګه لري لنور جزئیات پرته په خپل ټوټر لیکلی چې لدی پی هیڅ خاطر لاستاپیان او درې جسدونه د غروختون ته لیکدول شوې. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبد النافی ټکور بیا لازادی رو سره په خبرو کې د ایمرجنسی ارقام تایید نکړل.
څنګه زخمیانو شي او يم به کړي ځنه غوړولي او هم بهرنيانه او نور څوک په دې برج کې نه دي خوښي.
نو ایمرجنسي چې څه لیکلي هغه تاسو نه قبلوي د ایمرجنسي
شخص نه تایید بېلکل
نه مخېدو. یوه سرچینه ازادي رادیو ته تایید کړي چې د لوګان کابل هوټل هغه ځای چې په کبریت شوی وو لڅو میاشت راځي چې نایانو ته په کرایه ورکړ شوی وو او دغه هوټل د امنیت په خاطر ورته غزیدل لارې هم تړل شوی وي. دا په تیر دوه نیو کې په کابل کې پر بهرنیو ادباو دویم بریده دی. د دسمبر په دویمه د پاکستان پر سفارت په بریټ کې د سفارت مسؤل عبید الرحمن نظامانی هدف وګرځید. په بریټ کې هغه روغ پاتې شو خو یو ساتونکو سخت ټپي شو. د داعش خراسان څنګه د پاکستان د سفارت پر مسول د بریډ پلا پر غاړه واخیسته. طالبانو له هغه بریډ وروسته د یو کس د نیولو اعلان هم وکړ. د کابل په زړه کې د غبریډونه په پلازمینه کې د بهرانیانو د امنیت په تضمین کې د طالبانو د حکومت د امنیتی تدابیرو مؤثریت تر پوښتنې لاندې راولي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک ترمنز پر وسلوالې نشته خوشی نشکار کړه. هغه وغندل او له طالبانو یو غوښتل چې بیا دا ډول پیښه تکرار نکړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو وای پاکستانی پوځیانو د یک شنبه په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپچی بریدونه کړي چې له عملی خلکو ته د سر و مال تاوانونه اوشتی دی. لبل خواه طالب چارواکی وی لمره پاکستانی لوری برید کرده چه لعمله جگره رامزده شوه. تفصیل په دی راپور که
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لمړی زخمی او وروسته په روغتون کې صبر کړ. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښو پر مهال د کرشې دواړو غاړو ته عام خلک په نشه کیږي.
اچرایسته ګل د محمد رضا نومیږي زموږ عزیز دی. په دغه جنگ کې پر دا پوله باندې دا شهید شو. د پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کوروته ګولې ونیسي د پوستا پر دوا ګام ورته ولاړ یاغ نه ول ګولۍ وکړو ته کاش کې دا سنری چې دا یو دی بل ورځ وزنان شي د سوله په کورو کې یعنی کورو له 10 متر 15 متر 6 متر جنی لري خدای ګولۍ وکړو ته راغورځي سرحد ګرد دغه خالی ولاړ دی 4 دیوال هغه ول موږ غوښتنه خدا ته چې دا ورځ د ماشومان د زنان وځي دوری دوری زغلی د چې ګولۍ راغورځي وکړو چې ودرېږي ختم سي دا نړۍ واز موږ غواړي.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یک شنبه په ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو لخوا د عام خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو لامل خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای پاکستانی لوري دي د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه پنه شکبي
پر مې د جګړه سره غلي ده د عوام ده د هر شي کې ده راله په دا جال کومر ته جالس بریړی کومر ته پر دا ځای ماشومان کښیان ګرځېدو واغه ته ان شاء الله نقصان نه دی خو د وخت لپاره بای چې د مور سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن موږ نور څه نه غواړو موږ امن غواړو خو د پاکستان ته دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکړي مطلب دا موږ دې نه ځایري موږ عوام خلک یو موږ مطلب دا دی وچا ته تاوان نه رسو بای دی موږ هم نه راوړو
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرشې دی غاړي ته یو طالب ساتونکی وجل شوی لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی بي په سپین بلده کې طالب چارواکي کڅه هم په رسمي ډول د جګړې درامسته کېدو د علت پاړه سنوي خو زیاتوي چې لومړی پاکستانی لوري برید وکړ چې لامل یې جګړه رامنځته شوه د سپین بلده کلسوالی د طالبانو د مطبوعاتو مسول علي محمد حکمل وای د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بلدک چمن ترمنځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګری پر مخ خلاص ده
هله تعدی د انتروازه د پخوا پر کماتي خلاص ده هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې سوداګری زو پر مخ باندې سوداګری پر مخ باندې او هم دراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې د یفه مسافر تګ راتګ کولای شي د پاکستان او افغانستان تم تګ راتګ کولای شي مشکل او ستونزه په حال نه ستر
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې تنجدې د یو امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوی چې پاکستانی سرحدي ځواکونو یې مخنیوي کاوه د پیښې پورستوي کې د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پولیس ساتي تورن کړي و چې جنگ ته لمن وهلې او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو اسلوب برید کړي چې لامل یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي
مننه چې ازادي رادیو اوري
د افغان سندرغاړي قمرګلې جنازه پرون په کاناډا کې خاورو ته وسپارل شو د هغې د جنازې او تدفین مراسم د کاناډا په انټاریو ښار کې وشول د تدفین په مراسمو کې افغان هنرمند استاد شاولی وویل
دونر دا یو ماسو بیا ورته سپیدا نشي په کوزو کې ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کوټه داتلې ده او ډیر په صداقت خدمت کړې ده
مېرمن قمرګلې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9مه د ورپیښې ناروغۍ له امله سا ورکړه مېرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنیو تنظیمي جګړو له امله لومړی پاکستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډواله شوې وه
موک پخپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د لوګر په مرکز پولی علم شار کې د لارو سوداګر یا هغه کسان چې د سړک پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې بیلابیل توکي پلوري د شاروالۍ د مسؤلانو له چلند شکایت لري دوی له ځایي چارواکو غواړي چې کورنیو لپاره د نفقه پیدا کولو او مزدوري مخه ونه نیسي له بلې خوا د شاروالۍ مسؤلان له دغو کسانو سره تاوتریخوالی ردوي او وایي دوی د شاري نظم د برابرولو لپاره د سړکونو پر غاړه ولاړې لرګینې ټپرې او لاسي ریډې لرې کوي نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې سره اورو
د لوګر په مرکز پلی علمخوار کې دوکانداران او لاس پلورونکي یعنی هغه کسان چې د سړکونو او جادو پر غاړه په لاسي ریډو او لرګینو ټپریو کې توکي پلوري وایي د بیکاری او د کورنیو لپاره د نفقې د ګټلو په خاطر اړ دي چې د سړک پر غاړه توکي وپلوري هغوی د خاروالۍ او نورو کسانو له ناسم چلندګۍ لري او وایي دوی د خپل کاروبار ته پرېښول شي حاجي ګلمرجان چې پلی علمخوار کې په لاسي ریډه کې ترکاري خرڅوي ازادۍ راډیو ته وویل اوسې خاروالۍ د سړک پر غاړه کاروبار ته نه پرېږدي
موږ غریب خلک د افغانستان کاروبار نسته دغه د موږ روزګار د سل دوه سوه ګټو هغه خپل کور پرې ساتو نور کاروبار نسته په افغانستان کې غریب خلک باید چې په خپل ځای پرېږدي او خپل کاروبار وکړي چې ورته وایي چې دو خبره ته غوږ ونیسه غوږ نه نیسي بس ړنګېده دي سبزي د ایسته یا چې کوم زور کوي که موږ اتې ورته ولاړې موږ به څه شی وکړو که نن پرېږدي دوکانونه بند کړو اتې په کورو کې ناست یو لا به
یو بل دکاندار محمد نعیم وویل کله چې د خروالی موظفینو د دوی د دوکانونو پورانولو پسې بولډیزر راوستل، نو دوی ورته وزر وکړ چې دوکانونه په خپل ورانوي او توکي ځینې باسي، خو دوی ته یې غوږ ونه نیو.
موږ زارې توکي څه خیر ده، اوس یې مګډه وي، موږ خپل ایسته کوو. خو دوی زما خبره هیڅونه منله، شرالی امر وکړ چې ګاډې کې موږ دوکان ټول مال یې ګډواډ کړ، هر شی خراب کړ. اوس موږ څوک کوم چې تلاړ شي کوم کې کار وکړو، داسې خو نه کېږي چې تر اوسه لوډاره والا سي هر شی په ګډواډ کړ. تاریخ خو سړی ته ورکړي، درې ورځې مخکې، دوه ورځې مخکې.
د لوګر په مرکز کې کاروباریان وایي د تیر جمهوریت پر مهال هم ستونزې درلودې، خو دا ډول چلند نه ورسره کېده او دوی لپاره بدیل لارې چارې په پام کې نیول کېدې. سید عزیز الله څخه چې د خاروالۍ موظفینو لرګینه غرفه ورانه کړې وایي،
دا جمهوریت هم مشکلات درلودې.
په هغه جمهوریت کې مو هم ستونزې درلودې، د ښار نقشه راتله، د ښار پاکول وو، ښاروالۍ به نقشه راکوله خو ترتیب یې سم وو، نو مخکې به خبرولو داسې نه کول چې یو دم بلډوزر راولي او ورانه وکړي. د خلکو مالونه تر خاورو لاندې سي او غریب خلک وډبول سي، یو ځای به مشته ټاکلو
وجابش متین مکه.
بلډوري ته د لوګر د پولي عالم خوروالي چارواکي د لاس پلورون کو پر وړاندې له تاوتری خوارد څخه د کار اخیستنې اداره دوي. د پولي عالم خوروال محمد اسحاق سعید ول،
الحمدلله د شاروالي له خوانه څوک له دفو کوب کیږي، ولی شاروالي قوه اجرایه نه ده. قوه اجرایه له موږ سره قمندانه امنیت دی شریکان وی، خو دی غو دی لخوام څوک له توکف سوین دی او دا څوک دا داوال لري، دا یو غیر معقوله داوا ده. د موږ د اسلام قانون دا شیدا چې څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر غیر له محکمینه یو څوک له توکف کی، یواز په دې دی صلاحیت لري چې په غصات کې دای کوم تخلف کوي، لکه هغه د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
د لوګر په پولي عالم خار کې دوکانداران او لاس پلورون کې داسې مهال د خروالۍ پر دې پریکړې اعتراض لري چې د هغوی په وینا د کار نشتون او د مسؤلانو لخوا د لوړو مالیو اخیستل د غریبو او کاروباري خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي.
د افغانستان د صرافان سراسري ټولنه وایي هغه نوي افغاني بانک نوټونه چې څمو دوړندې افغانستان ته لیږدول شوي دي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک لخوا بازار ته نه دی وړاندې شوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د نویو افغاني بانکنوټونو له رارسېدو څه باندې یوه میاشت تېرېږي، د افغانستان صرافانو ټولنه او عام خلک وایي چې د طالبانو حکومت لا هم دغه بانکنوټونه بازار ته نه دي وړاندې کړي. د دې ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونو او مارکیټونو ته زاړه بانکنوټونه لا هم جدي ستونزه ده.
نوی افغانی بانک نوٹونه چې په هغه کې د لسګونو شلګون پندوسګون په شمول باندې غټي افغانۍ هم موجود دي، د افغانستان بانک تر اورسوي دي خو تر اوسه پورې مارکیټونو ته نه راغلي.
خو ښاغلی زیرک زیاتوي څو ورځې وړاندې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان په مرکزي بانک کې بازارونو ته د نویو پیسو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه خبرې شوې وې. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او د دغو بانک نوټونو د کارولو پر مهال له ستونزو سره مخ دي. د حبیبې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل،
موږ مخکې خبر شو چې نوي بانک نوټونه چاپ شوي دي خو تر اوسه پورې بازارونو ته نه دي راغلي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فضل پوښتنه کوي چې ولې د طالبانو حکومت نوي بانک نوټونه بازار ته نه وړاندې کوي.
هغه نوي پیسې چې چاپ شوي او افغانستان ته راورسېدې څه شوي؟ په بانکونو کې زړې پیسې، په بازارونو کې زړې پیسې، د خوراکي موادو په پلورنځیو کې زړې پیسې او ان په صرافیو کې نوي پیسې نشته.
دوی له افغانستان بانک څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې نوي بانکنوټونه بازار ته وړاندې کړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان بازارونو ته د نویو بانکنوټونو د وړاندې کولو په وړاندې د خنډ او ځنډ په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر هم واخلو، خو نوموړی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په بازارونو او د صرافي په مارکیټونو کې د نویو بانک نوټونو د کمښت په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څه باندې یوه میاشت مخکې وویل، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د نړیوالو بانکي سیستمونو د لارې د لیږد زمینه برابره کړه، په میلیاردونو افغاني نوي بانک نوټونه له پولنډ څخه کابل ته لیږدول شوي. د دغه بانک مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د چاپ شویو بانک نوټونو اندازه 10 میلیارد افغانۍ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلی سی.
ملګر ملتو د طالبانو له توقیفه د افغان فعالی ظریفه یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ظریفه یعقوبی نږدې 40 ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. د راپورونو پر اساس لا هم ګڼ افغان فعالان د طالبانو په بند کې دي. د موضوع تفصیل له صفی الله ستانکزی واوري.
یوناما د ظریف یعقوبی له خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د نورو بندي افغان فعالانو په اړه د طالبانو معلومات غوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دوشنبه ناوخته په خپل ټویټر د یعقوبی د خوشی کېدو په اړه بیان ورکړی. په بیان کې راغلي چې یوناما په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غږ کوي ژر تر ژره د نورو فعالانو د حال په اړه د دوی مقرري غوښتنې ځواب کړي. یوناما ویلي دا فعالان د خپل حق لپاره د غږ پورته کولو په خاطر نیول شوي. اخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوي کې ریچارډ بنت هم له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نوربندي فعالان خوشی کړي. ظریفه یعقوبی تر شاوخوا 40 ورځو وروسته د دوشنبه پر ورځ لبند خوشی شوي. د طالبانو د استخباراتو ریاست په یو بیان کې ازادي راډیو ته دوشنبه نا وخت تایید کړ چې ظریفه یعقوبی د کابل د مخاورو او مشرانو په تضمین خوشی شوه او اجازه ورکړل شو چې برته خپل عادي ژوند ته ستنه شي. په بیان کې په ظریفه تور لګول شوی چې ناقانونه فعالیتونه کول او په همدې خاطر د استخباراتو ریاست د تمودي لپاره نظر بند او په توقيف کې ساتلې و. ظریفه یعقوبی په کابل کې د موتریزو خزو له مخکخانو و چې د کار ازادي او تعلیم لپاره لاریونونه کول. د خزو د حقونو غنو فعالانو د ظریفي له خوشی کېدو هرکلی کړی خو ویلي دي چې باید د نورو بندي افغان فعالانو د خوشی کېدو لپاره هم هڅې وشي. د خزو د حقونو فعالې راضیې بارکزي ازادي رډیو ته ویل
خوشبختانه د ظریفي یعقوبی له خوشی کېدو خبرې سو، خو متاسفانه لا هم د فرحت پوپلزي الهي د لاورزي او ځینو نورو جنونو د برخلیک په اړه چې د طالبانو په زندان کې شپې باکوی احوال نه لرو چې څه وخت پر اخلاصيږي او په څه حال کې دي.
حال او ځای قرار درن.
افغان سیاستوالی او د خزو د حقونو فعال فوزی کوفیان په خپل ټویټر له ظریفه سره خپل ګډ عکس شریک کړی او هغه ته د خراغلاس ترڅنګ ویلي چې مبارزه د ازادۍ غوښتونکو لپاره یو سرمشق دی او دا چې زندانونه بل لا دوی پخوي او په دې لار کې به په لا جدیت مختزي. ظریفه یعقوبی چې تازه له زندانه خوشی شوی لای د 15 یو بند په اړه جزئیات نه دی رسنیس کړي او د ته پکتو چې په افغانستان کې د خای ژر په دې اړه خبري ونه کړي. ازادي رادیو هغه ته پر لپسی پیغامونه واستول خو لای یو هم نه دی جواب کړی. مګر هغه کدی چې په خوا په زندان کې وی او اوس د افغانستان وتلی د طالب وستوال د بات او لسپکاوی ډاک چلند پرده پورته کړي. د خزو د حقونو فعال تمنا زریه پریانیش په کابل کې د موتریزو خزو ل مخکخه و خپل خويند سره یو ځای د طالبانو له خوا بندي شوی و. روزهای
وحشتناک کرم در داخل زندان داشتم.
په زندان کې می سخت ورځې تیر کړې، ډېر شکنجه شوی يم. زه حتی نیمه بربند هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او لسپکاوی ډاک چلند درلود.
د طالبانو حکومت تل خزو سره بد چلند د هغوی وهل رد کړي. طالبانو ویلي چې خزو ته د شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې حقونه ورکوي. د طالبانو په بیا وکمنېدو لشپګم ټولګي پورته لکونه نجونې له تعلیم محرومې شوې، غاڼې خزینه کارکونکي په کورونو کې نیول شوې او هغه خزي او فعالان چې په دې اړه غږ پورته کړي د راپورونو لمخې زپل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوشنبه پر ورځ په غزنی کې د کال لومړی واوره ووریده. واوره په داسې حال کې پیل شوه چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ډیری د سون توکو د اخیستو توان نه لري. نور حال په راپور کې واوري.
د واوري ورې دوه کب زګران خوشاله کړي خو غریب او بې وزله خلک یې بیا اندیشمن کړي دي.
نو مې برات وروره کله جوس وسېدون کایم د غزنی مرکز لا وروره له یو طرفه خو واوره سیدا سل سل کې پیدا لري. د مو خلکو ته زمیداران او ته مالداران او ته خوشحالی ته ګټه کوي او بل طرف سی ورته ګوري خلک ډیر مجبور دي. اقتصادي ضعیفه ده، هغه خلکو ته بیا تکلیف ده. بوټ نه لري بیچاره خلک دي، د بوټ واس نه لري، بیکاره بیکاری ده، ګرانی ده زیاته. دغه خلکو ته ولا تکلیف ده. واوره سی وسی واوره پیدا شکر ته کوي، واوره پیدا لري.
د غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې کنوري واوري زیاتیږي هم دومره به د خلکو په ځانګړي توګه د غریبو او بیوزلو کورنیو ستونزې ورسره زیاتیږي. حاجی وسیق احمد د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. نوموړی واوري د خدای رحمت بولي خو وایي په اوسنی وخت کې خلک ورڅخه په تکلیف کېږي.
ستونزې خوشته غریبان جمع خو که واوري کني یخی خلک مجبور دي، غریب دي. اکثریت خلک صحیح کور نه لري، اکثریت خلک که کور لري بیا د سون توکي نه لري. نو مشکلات سته. ملک کې خو بیکاری ده، خلک بیکاره دي، غریبم دي، نو ستونزې خو ډېرې دي.
اجو وسیک لولسی خلکو څخه غوښتنه کوي چې د بیوزلو خلکو لاسنیوي وکړي. نوموړی زیاتوي ټول خلک باید خپل خپلوانو ته لاس ورکړي او د ژمي په سختو ورځو کې د سوند توکو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه له کومو کسانو نه چې وس لري، اقتصادونه ښه دي، له خپلو خپلوانو کوم کسان چې پیژني چې مثلا کم وسه دي، شی نه لري، لاسنیونه دي ورسره وکړي، کومک دي ورسره وکړي.
دغه واوري په داسې حال کې پیل سوي چې په دغه ځای کې د سون مواد د تیر کال په پرتله یو په دوه برابره ګران سوي. تیر کال یو ټن د ډبرو سکاره په 9000 خو اوس په څه باندې 13000 افغانیو پلورل کیږي چې د ډیری خلکو وس نه ورته رسیږي. بیکاري، بیروزګاري او سخت ګراني هم هغه څه ده چې په اوسني بحراني حالت کې د افغانستان ډیری خلک ورسره مخ دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
ماشومان لوبو ته اړتیا لري که هغه انفرادي وي یا ډله ایزي، خو پوښتنه داره چې لوبې د ماشومانو لپاره څه ګټې لري او په افغانستان کې ورته څومره اسانتیاوې برابرې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د ماشومانو د حقونو له یو فعال ډاکټر محب زغم سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی زغم، لومړی د لوبو د ډولونو په اړه معلومات راکوي.
د ماشومانو لوبې په مجموع کې د اغیزې په لحاظ په درو برخو ویشلی شو. یوه ډله هغه لوبې دي چې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، بله هغه ډله ده چې د ماشوم ذهني وده ورسره تړلې ده، او درېمه ډله بیا هغه دي چې د ماشوم اجتماعي او سلوکي مهارتونه ورسره وده کوي. البته اکثره لوبې داسې دي چې پاین حال درې وړه پکې وده کوي.
مثلا څه ډول لوبې ډاکټر صاحب کوي، څه جزئیات ورکوي؟
مثلا کرکټ کو ګوري یا فوټبال وګوري یا والیبال یا دغه سي نورې لوبې چې دي، دا ډېر زیات اثر په بدن باندې دی، خو په عین وخت کې ذهن هم ورسره وده کوي او اجتماعي مهارتونه هم وده کوي چې ماشوم په ډله کې لوبه کې خپل مسؤلیت پیژني، ټیم ورک یا په ډله کې همکاري دا زده کوي، د خپلو احساساتو خوب کول زده کوي، د نورو احساساتو درک کول زده کوي، خو ډېر فوکس بیا بدني وادي باندې.
ځینې نورې لوبې دي چې بیا خاص ذهني مهارتونه ورسره وده کوي، مثلا دغه ویډیوي گیمونه چې دي په کمپیوټر او په پلی سټیشن او په دې نورو وسایلو چې اوس ډېر عام شوی دی، په موبایلونو کې چې دي، دې سره د ماشومانو ذهن یو څه وده کوي، خو په دې کې بیا بدی بیا دا ده چې بدن هیڅ ورسره وده نه کوي، ځکه چې ماشوم ټوله ورځ ناست وي، ورته همدارنګه اجتماعي سلوک کې ورسره وده نه کوي. نو بهترینې لوبې هماغه دي چې د دې ویډیوي گیمونو د ایجاد نه مخکې موږ تاسو کولی په ماشومتوب کې دغه پټ پټان آیو یا د نجونو چې میرګاټي کوه یا د چندرای چې کوه یا مثلا موږ تاسو چې فوټبال کوه یا نه پوهیم چې شیطان کانه او دغسې مختلفې لوبې چې موږ تاسو په وړکتوب کې کولی، دغه لوبې ډېرې ښه دي چې په دې خاطر چې هم مهاله هم ذهني وده ورسره کیږي، هم بدني وده او هم اجتماعي مهارتونه ورسره زده کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ماشومانو ته د لوبو لپاره څومره زمینه برابره ده ستاسو په اند؟
دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو لپاره زمینه مساعده ده کنه، دا نو دې پورې اړه لري چې موږ ته څه رقم لوبې غواړو کنه. یو هغه لوبې دي چې وسایل او امکانات نه غواړي، خاص میدان نه غواړي، په کوڅه کې په هر ځای کې اجرا کیږي، هغه نو هر ځای کې کیږي او ماشومان که د شتمنو کورنۍ وي که د غریبو کورنۍ وي کولی شي. ځینې لوبې دي چې وسایل غواړي، خاص میدان غواړي یا کلب غواړي، سټډیوم غواړي، چې هغه نو په افغانستان کې ډیر کم ماشومانو لپاره دغه امکانات شته چې دا صحیح لوبي وکړي. خو پرل زه فکر کوم چې ماشومان په خپل د خلاق ذهن لري، دوی په خپل نوې لوبي ایجادوي. مهمه دا ده چې د ماشومان لپاره د روابطو د جوړولو او نورو ماشومان سره د ناستې پاستې لار هواره شي.
اته به یو د 10 دقیقې شوې وسم د دې ساد لاند خبرونه واوري. د اسلامي دولت یو دایش سخت دریزی دلی د کابل په یو هوټل کې د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. د دلی په یو بیان کې ویلي د دوی دوه وسلوالو د هوټل په دروازه کې د هغه ساتونکو ته لاسي بم وغورځاو او دوه بمونه د چینایانو د میلمستون په سالون کې په داسې حال کې وچاو ډول چې د میلمستون چینایي میلمانه په یو محفل کې راغون شي. دوی همداراس ادعا کوي چې یو وسلوالې د طالبانو خواته بم واچاو او بلې د هوټل د خونو د دروازو د پرانستلو په خاطر چاو جدون کې مواد والوزبل او د میلمستون په خونو کې پر میلمنو دزی بخپې. طالبانو پرون وویل چې په دې برید کې درو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووشل. یونیسف د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د نویو زیږیدلیو ماشومانو د پالنې یو څانګه پرانستله. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي په ژمي د ماشومانو تنفسي ناروغي زیاتیږي چې شاید ماشومانو لپاره د مرګ خطر ولري. د دغه روغتون یو شمېر مراجعان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل کورونه د ماشومانو لپاره تودولی نشي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی خبر ورکوي چې له بامیان پوهنتونه 1500 تن نجونې محصلان فارغ شوي. خبر زیاتوي چې په بامیان کې د طالبانو والی عبدالله سرحدی په دې اړه وویل چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د ستونزو له امله د برښنا پرچاوي زیاته شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویاند حکمت الله میوندی په یو پیغام کې ویلي دي چې د ازبکستان هیواد څخه چې کوم برښنا کابل ته واریدیږي د هغوی د وینا پر اساس د دوی د برښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته شوې ده. او نن د فوټبال په نړیوال جام کې لومړنی نیمه پایلو به تر سره کیږي. په دې سیالۍ کې چې د کابل پر وخت ماښام 1:30 بجې پیلېږي، ارجنټاین له کرواتیا سره مخامخي شي. ارجنټاین په مظلوبو کې د هالند ټیم مات کړی وو او کرواتیا هم د برازیل په ماتولو سره نیمه پایلو بیته ووت. اوس هم درسي ساعت واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خرغلست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پایل کې د ووم ټولګیز د کونکو رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولولو. خونکې عبارت وایي چې یو حجره له څو برخو جوړه ده او وابورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پښتنو ځوابونه د خونکې په درس کې سره اورو.
اوم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره لدی چې د شکل، جسامت او جوړښت لپاره یو لبل ډیر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزا وی لري چې هر اجزا به تشریح کړل شي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجره چار چاپیرې پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیز ده او سوري لري چې حجره ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایی موادو ته لار ورکوي چې حجره ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او لولو شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننۍ درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکي مخته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتې دای شي او د چاپریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکي اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتاتو څخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو
پنیر، سرکه، الکول او درملو لکه انټي بیوټیک او ویتامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، لخون کې مو واوریدل چې باکتریا د ځینو بوټو پریخې کې ځای په ځای کیږي، او په دې برخه کې هغه مزراتو کې چې کیدای شي د بوټي د لمنځتلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واوریدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خونسا کولو لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دندې شامل دي، بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پروغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول راز هضمي سیستم ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده. کچیر یو انسان خوراک ونه کی میئات و نخلی کمزور کیږي، انرژي ختمیږي، نو دغه انرژي د رفقولو د پاره یو انسان مجبور دی چې خوړو وخوري، میئات واخلي. د دا خوړو څخه د تودوخ د یاداله تودوخ د کار تر سره کول د پاره هغه مهمه انرژي چې دا غاخلی او کاری چیری هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونو کې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای، نو دغه لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینې دغه رقم انسان دی، دغه لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، د باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای، د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته ترزینو پروسو تیریږي، د زینو مالیکولو سره د زینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچنی مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای شي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راز هضم تعریفو. هضم چی څه وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کې چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیه ته هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پر نیولې، او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مریض معده د کوچنی کولمې دی، غټي کولمې دی، او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، نه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دا غاکست کچیر تاسو متوجه سي د هضمي سیستم ټول برخې پکې شکل اخیستل سوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټ کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپل په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا دغه څخه وروسته کوم یا ستونې دي، دغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ یې نه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنی کولمې راځي او غټ کولمې راځي. غدوات چې موږ ویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپل د تریخ کسونه چې دغه په اینه کې موجود ده چې صفرات تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنی کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي، د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناروغ دوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناروغ دی دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړي د خورو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ترازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنی تر دغه عمر پورې درې کلنی عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي، یعنې تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري. دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ترازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د باندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرته تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیمې ریشه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ ته د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم د هغه لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه، ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او ملګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دغه خوږ خوند معلوموي، او دغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دغه ملګینه برخه هم یا ملګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخې چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ترازو، د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو، د غذا خولیت د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي. دا درې غدې یو در ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټیر ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، تر څو یو خو د دې خوند معلوم سي او بل یې تیرېدل اسانه سي. دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دي. دغه امایلیز انزایم ترشح کیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند دی، هغه په کوچني مالیکولو باندې بدلیږي. او درېیمه وظیفه یې دا د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې بکتریاوې پاتېږي، د غذایي موادو ټوټې پاتېږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومي حلقوم یا ستوني، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم هنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی، او د هنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي. کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخلیږي او بل هنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پریوهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړ دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده، کچیر موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې نیمای کو، موږ درې ډول عضلي پکې وینو. یو حلقوي عضلي دي، تولي یا اوږدي عضلي دي، او مایلي عضلي دي. دغه عضلي هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې، هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد دوغو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمو پیچلی اوست ټیوب دی. د بټن پر منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتره 2.5 سانتي متره دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یو ځای سي د هضم کچه 600 وارې زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خواړه مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي، د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي. دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخليږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات انتقالیږي. غټ کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلای سي، شهم دي، پروتینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، اند کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي، او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د دولو څخه تر څلورویشت ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل، او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالېږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونه وړ بولم چې د ووم ټولګیز د کونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګیز د کونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي، او د درسي ساعت په دوام په نه هم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
داود نن ورځي درسي ساعت هله د نننۍ درس سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هله لرو چې ګرانز د کونکي د خونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
mata jam dasro labon gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad mata jam dasro labon gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad
asani ni papani ni papa mama dena badani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani kali bani sare sa sasa sani ni dada papa papa gaga re re sa re sa
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat
sargavada
samusa par tav da hijran wahaliya
sargada pa
samusa par tav da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ja mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rakh mata chedin rakh osman gaad mata chedin rakh osman gaad
sa sa ga ba pa dha dha pa ga ga pa pa dha dha sa sa ni
kabal da ko lutakti khaya kabal da ko lutakti khaya samaya ji ji tapak manch ki paho
sada pagapa
samaya ji ji tapak manch ki paho mata mata ja mata mata ja
mata jam dasro la bowan gaben rak mata sheden rak osman gaur mata sheden rak osman gaur sa 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 ri 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 sa 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 Dakandahar Shin Arghandar Dakandahar Shin Arghandar